د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوه په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او همداسې به تاسو د خبرونه په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم ووري خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ل ملیحا مرزاده څخه ووري
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غکړی چې د باچا خان په اندون بریټ پلټونو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلی د دلیل په ډیپلوماسي به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي او د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوی کمانډان وای په افغانستان کې امنیتی حالت په خرابېدو دی تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري
ضرب عذب روان دی د پاکستان فوج جنگیږي نو اخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر اسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي دا څوک دی دوی ته څوک اسانتیاوي برابروي که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په اسانۍ خپل دښمن لټولای وو
خورشید شاه زیاته کړه چې د پیښور سکول او 400 پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وای دا منی چې له پاکستانه وسلوال وروختې دي خو دوی یې ملاتړ نه کوي نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون بریټ پاړه د پاکستان هغه تورونه ناسمو بلل چې ګواکې افغانستان د وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي
چې عملیات کړي دي مطلق تعقیب کوي چې د کومل نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي مګر هغه منطقه ته راوختي دي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي موږ چې پاکستان باندې فشار راوړو همدغه دی چې دغه یو فضا حمایت نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د امنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د امنیت پاکستان کې دي
ډاکټر عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د په اسلام آباد کې د خپل دندې پر وخت پاکستانی چارواکي کایل کوي چې د افغانستان آرامي او سولې په ګټه د نوملاتړ دی وکړي د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وای د ناامنیو له کبله د قبالي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان سخت اغیزمن شوي دي په ډیر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي احسان وزیر زیاته کړه په خوا د قبایلی سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناورو چې اوس نه تر سترګو کیږي د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وای لته رخوا او شادرو کلونو راهیسې د قبایلی سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په مقصد اقدامات کړي دي خو د ځنګړې ادارې نشټون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای د سختو ساړو او اسانتیاو نشوالی لوجه بچی ناروغه شوی دی کډوالو تیر رس مشال ریډیو تو ویل د تیر کال پرتلا د ځلې چارواکي او مرستندوی ادارې هیڅ پښتنه نه کوي د بنول رینګ روډ سره په یو خیمه کې میشت شفیق وای ل شمالي وزیرستان چې وتلی خورز یې نه دلیدلې
دار سوړه د چې بالکل د انداز نه وتل سوړه د سوالات بالکل یا نشتا ځاننه مشمونه دیندا حال دا چې دنه خوځین تاسو وینئ چې د ډېر سخت تکلیف تا د کوټه د باندې د شرکه میچ برنر غلی د بکسم نه منه چې میچ بیا رغه شاش پورز مندلی نه
د شمالي وزیرستان کډوال وای پر ریډیو او ریچ د دوی لپاره مرستې اعلان شوې دي خو دوی ته سوک نه ورکوي د کډوالو سرګندونو پاړه د تنظیمي او مرستندوی ادارو چارواکي وای د غوي مسلو ته به پاملرنه وکړي خبرونه لمشال ریډیو نوره د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتی حالت په خرابېدو دی نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته پوریدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر پاړه به یو بشپړه بیا کتنه وکړي د ویل په افغانستان کې به یو اندازه تاوتریخوالی تل موجود وي د ویل کسنیټ دې د کمانډان په توګه منزور کړي نو په سو میاشتو کې به د افغانستان د حالاتو سمه ارزونه وکړي کړی شي. نیکلسن به د اوسنی کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنو سرتیرو نوی کمانډان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نست ویگا ویل د امریکا مالی چارو وزارت چارواکي د ارزونه چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په درغلې ککړ دی د ولسمشر باراک اوباما د حکومت سرګندونو سمخ کارندوی کوي. د سې شنبې نه په ورځ د امریکا مالی وزارت ترهګرۍ او جرمونو ته د مالی سرچینو برابرولو مخنیوي څانګې لنډمهاله وزیر اډم شوبن په یو مرکه کې بی بی سي ته ویلي چې پوتین د درغلې یا اداري فساد یو انځور دی چې په پټه دولتمند په اداري فساد کې ښکیل دی او خپل ملګرو او سیاسي پلویانو په پیسو دار کولو توجه ورکوي. د پوتین ویان دیمتری پیشکوف ته شوبن سرګندونو په جواب کې په غوسه ویلو چې دا یو رسمي تور او دروغ دی. پوتین په بیا بیا هغه خبرونه ناسم او غیر عقلانه بللی دي چې ګواکې ډېر زیاتې پیسې لري. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانس لایربس شرکت ته د 15 اربع امریکایي ډالرو په ارزښت 113 ملکی الوتکو اخستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخستو د موافقه تیر ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په عین وخت کې د فرانس موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایراني موټر جوړونکو کمپنۍ خودرو سره د گاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسوي کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ بیا پیل شوی سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو بای او د موسم حال لسرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ سلويخ پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني ₹2.5 روپۍ 50 پیسې او ₹2.8 روپۍ 80 پیسې او ₹2.2 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او ₹2.2 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او کوټه کې اسمان شین وی او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. تقریبا په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14 او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 8 ډیګری سنتیګریډ وی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای تر زربیاز بعملیاتو وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان په هنتون په برید کول کې بریالي سو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وای په فشار نه بلکې په قناعت با اسلام آباد وای چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی.
په فشار باندې داخلي کی په قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولیز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې.
په پېښور کې هم د رواداری یو سازمان څنګه پرانستل سو. په دې اړه په سوي غونډه کې یو ګډونوال وویل
چې د پښیدا باندې هغه قوتونه نه دي په ګوته کړی شوی کوم چې په شاولاړو.
د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. جمهوریت خبرونه هم پکښې ده. لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت ژغ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بردونو په اړه دی د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي دا څرګندونې تیر ورځ د سین په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي دي. د مشال ریډي خبریال ریاض مساخیل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د زیارت پوره سکر کې د خبري غونډې دوران قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوي چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلوم شي د زربیازب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
مله کها کې جډیشل انکوائری کی جائے
ما ویلیو جوډیشل انکوایری دی وشي دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان او د میندو پلرونو هم غوښتنه وا او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو زه په پښتو نه پوهیدم خو ما ترسته ویلی شو چې هغه ډیر سخت تقریر کړی وو نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول کام یې کوي خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو
افواج پاکستان لڑ رہی ہے آخر وہ کون لوگ ہیں
ضرب عزب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تھی چہ دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوہنتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیاوی برا بروی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا پا معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑاند کی خوا نو دوی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلواله کاروایانه سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوک کی او سو به نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دی دا ما خیال دا چې واقعیتو نه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو د غتی او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخیل وال وای دی به د استدلال ډیپلوماسي لاله اسلام آباد کانی کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دی د بچا خان پوهنتون وروستی برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریز ولري د بچا خان په نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نسی کولای د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند چې هڅې به یې نتیجې ورکړي پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلې چې پر بچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي
ما خپل کوم هدف ته قبولې د دې وظیفې را ده چې څنګه په لومړي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې د فضا بهتر شي زه خصوصا د پاچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأکد یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاورې باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش مگر هغه بیا ته دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه پاچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام تسلحه و پورته دی هغه شخصیت ته د عزت پاکستانیانو ته هغې مخبیران په افغانستان کښې ده په جلال آباد کښې ده مړه په پاکستان کښې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او متقین چې پاکستان دا درک لري
ډاکتر زاخیلوال صاحب تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ نورستان او په ننګرهار کې میشت دي افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي دې ته څه ځواب وایاست
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي دوی مطلق تحقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي هغه ساحو کښې دي چې په هغې ډلې کښې د حکومت مخالفین فعال دي مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د نامنۍ په پاکستان کښې وګرځي
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې که تر پسرلي پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیرو یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنه کړې نو ښایي جګړه په افغانستان کې نوره هم زیاته شي د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسې پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ هلته به تاسې څه هلې
ځلې کوي په څه طریقې باندې په اسلام آباد فشار راوړي چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخلي کی په قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې کوم شي کېږي. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ د جنان باعث کېږي. د قناعت ژبه را سره ده. موږ ما زیات تمرکز به پاندې باندې چې د سوال په شکل نه، په دې شي د ترحم په شکل نه، ځکه چې د دې د ګټه په ترحم هم نشته. د دوی ګټه ملي ګټه د پاکستان د افغانستان په سولې کې خوندي. په لهغه د خپل ګټو په خاطر دې
په پاکستان کې ډیر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پیښه وشي، لکه د باجا خان په انتون پیښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کیږي، ځورول کیږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع، د هغوی د عزت مدافع، د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې باندې اوسي هغه د کډوال د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به تاسو شروع کړئ. ته به دا باور کې چې قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر د طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تاسو ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دی. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل سیمې خبر باړي اوسیدونکو د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پریښې دي چې په نامنوي کې زیانمن شوی. دوی تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د کابل سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او ویل چې چارواکي د بې وسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړي اوسیدونکو وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره د خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باړي خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړي ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار ته بیا ای سر سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټه سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې، په کومو ځایونو کې شروع شوي ده، په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس ودال کا کومه سروې روانه شوې ده. هیڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. یو پرې دی ولګولې کې په ازود یو کمیشن جوړ کړی شي و بخپله چکر واخی چې کوم حق دور وی وی لیکي چې کوم نوی حق دور مړی لیکي. شپږ گو کال کرفیو اپریشن تیر شو. په کوردو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوې وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه، یو سړی دی چې 100000 روپې تاون شوې چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوې خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مو خپل اپ کې درې کمرې کوټې ورونه شوې وی بدلنی وا کنه جی ودا کې هو بس مو ته کډه را وکړل نو بس بارون را وکړول او بس ځنه پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کې وکړل وینکته او هغه نه کړل کنه. موږ دا ویل غواړو چې لکه په نورو جلسو کې څنګه شوې ده دا سروې هغې په مطابق دا وشي چې غریب سړي لا په دا کې ترجیح نه شي ورکولی، نو دا خو ډېر افسوس خبره وه.
د باډې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره رابطه وشوه، خو دوی په دې هکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي، او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,50,000 روپۍ ورکولی شي، خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنوي له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې له کبله یې هلته اوسیدونکي ځناور او مارغان له خپله مسکنه بې برخې شوی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی و، سمه علاقې ته راغلی و د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کښې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزل وایو ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتات دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغې مطلب دی چې داسې تصریح بخش وي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شان نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیماني مرخور دي یا قبري اوړیال دي دې طرح کښې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
په فاټا کې داسې انډیپېنډنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ حقیقي چې لکه څنګه فارن ډیپارټمنټ جدای وایلډ لایف ډیپارټمنټ جدای، دلته کې فارن ډیپارټمنټ کارونه کوي وایلډ لایف ډیپارټمنټ نشته. او موږ داسې کار کړی دی چې 2012 نه یو پیسیون موږ منظور کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ منظور کړی دی. جنګه چې په فاټا کې چې کوم سپیشیز دي کنه تا په وزیرستان کښې یو طرف ته د جلغو د ځنګلات دي، دا دې ته موږ وایو ګریټ ګریټ فارسټ. نو دا لاندې پلین چې دي په دې کښې ځان له وایلډ لایف سپیشیز ریر کېږي او له پاسه یې په دې غرونو کښې خپل نور قسم سپیشیز دي هغه کېږي.
د حیات علي په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسی، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحي خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بې له اسانتیاو ژوند تېروي. دوی مشال راډیو ته وویل د تیر کال پرتلا ورته دا ځل انظامی یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دی ورکړی چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغ دي. دوی وایي له هغه وخته یې چې له شمالي وزیرستان کډوال سوي ښه ورځې نه ده لیدلې. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تېروي ګیلامن دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوي چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویه ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوي. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وایي د کډوالې اول ورځې نه یې ښه ورځ ونه لیدله.
د تمبین زندګي دو مخ شوی دی، دا عمران تمبین ورکړی وي، هغه تمبین دی هغه پنجرې دی هغه تاسو دانې وکسی او سپا ختم دی. دا را سوړه ده چې بالکل د انداز نه وتله سوړه ده. خدا کې شپه ورځې بالکل نه شیرک طریقه شته نه نره طریقه شته، سوالات بالکل یا نشته. ځان نام مشمون او دیندا حال دا چې دانه خوځین توسې وینای چې د ډېر سخت تکلیف ته د کوټې د باندې د شرکه میچ برنره غلې د بکسم نه منه چې میچ بیا رغه شاش پورز مندلی نه دوه میچ په نومه چې کیم سار درم یا اغه مشت صحیح ملاو شو نه کنه می بار بار پر ډې کې وروي چې دره دره اند تینر غلې دی.
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا زل ساړه کې ورته هي سند ورکړل شوی او ما شومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی
ولته بخیر دره گزارش ولاد یاوی کمبالې ډېر کې یاوی بشیرک ډېر کړل پرای سه سمیشه لکه مشته ډېر تکلیف ته ویلې چې یو خمې د بسترې غدا او بل مشته دی به ډېر تکلیف ته په خمه شو دا سوړې وی لکه بیا چې مکمل سملې مې چې دا سوړ خمه خکم میړ کې کم میړ کې هنسي برداشت کوي ولا بیمری د نیس مې ډاکټر نه وستلې دي نو په ورې شو وته ساوا پنځلا ساوا 2000 غپلا غوا په بیمرونه بیا وې ګرسا
په خیمه کې مشته دغه کډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای ڈی ایم اے پولیٹیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو دا واکمنو نو پختل نو دا هر یو زوابو چه دوی پرده نظر ساتی او سمرا چه که دلیشی دا دوی امداد لپارا با حسه کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا دوستی پیلولو په نوم یو سازمان غړی وای خلک کولای سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دوړ هیوادونو اړیکې سم کړي. د کسانو تیر ورځ د 2014 کال هند او پاکستان امن کال هنداري یا کلندر مخکتنی په غونډه کې ویل د دوړ هیوادونو حکومتونو باید درزونه نرم کړي او مسلې هوار کړي. محمد عمران پر رپورت لري.
د دې تنظیم یوې غړي او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق خنه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي او ډایلاګ کړی دی نو هغه اټ واز ناٹ اباؤٹ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکراسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریټ کولی شي د ګورنمنت باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکراتیک پرابلم دا سولف کوي. کشمیر شو دی او افغانستان شو دی او وټېور شو دی ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته ویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولی، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدريزي پریک دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلک دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې با پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو آی ایم شور چې د دې به سوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې دا دیسه پریزنټیشن کو نو دا سی ویل نو هغه بس اثر به یې ضرور ان فیکټ ما ته مثلا سوچ او یا راته کنه سخت رویه نه د پکار لګوندې دا نرم کول پکار.
آغازی دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو سو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي. په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د دې د چلوونکو په وینا دا وخت دوی لږ زره غړي لري. د دې تنظیم د ویب تر مخه د مخکتنی د صورت د دین وړاندې په هند کې هم ترسره شوی چې پکې د پاکستان نه یو شمیر غړو ګډون کړي. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سواله مر لها امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل د غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عذاب باوجود وسله والې ډلې د بریدونو صلاحیت ولې لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیل والوای د منی چې له پاکستانه وسله وال وروخت دي خو دوی یې ملاتړ نه کوي. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون برید پاړه د پاکستان هغه تورونه ناسمو بلل چې ګواکې افغانستان د وسله والو پر ضد اقدام نه کوي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان اغېزمن شوي دي. په ډي آی خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وایي د سختو سړو او اسانتیاو نشوالي له وجې بچي ناروغه شوي دي. کډوالو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د تېر کال پرتله دا ځل یې چارواکي او مرستندویه ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر بارک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تېر ماښام د امریکا سینټ فوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نسپیګا ویل د امریکا مالي چارو وزارت چارواکي دا ارزونه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په درغلې ککړ دي د ولسمشر بارک اوباما د حکومت څرګندونو سمخ کارندوی کوي. پوتین په بیا بیا خبرونه ناسم او غیر عاقلانه بللې دي چې ګواکې ډېرې زیاتې پیسې لري. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانس له ایربس شرکت ته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د یو سل اتلس ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز مول ملیه امیرزاده څخه واوري. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان لوست دي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګری یری له وجې غون ملک سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی. او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټی لپاره یو کړنلار د جوړولو فیصله کړی ده. ادارې وایي د پیښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدی په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده. او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانه به امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. د دې خبرې ته تکویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هره لوجه بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته تر هغه غری برداشت کوي خو د تر هغه غری خلاف جنگ سر ته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شاو صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کیسه حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سرور شپې ته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټی نشي ورکولې دا د بی او سی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په ځیره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم اس کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي. او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتي اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطر سر نه ملاويږي. کوشش دا وکړ چې څومره ضروري شي سکیورټی تنظیماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. اج رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حکومت لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او کډ ډاکټران خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا خبرداوي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادی مقصد ولس ته اسانتیا به ورکول دي او کدا سينه به نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانه به بوج وي. ادارې اخر کې کی حکومت او ډاکټران ترمنځ مذاکرات سمود مخې هم شوي وو نو اوس ځکه بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پور راغله. اوس په کار دی چې څه کمواله هم پاتې شوي وي چې دا غي د ذمہوارانو نه تاسو کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویپانی د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه موافقه لیکنه خبره کړې ده چې تر مخې به بیجینګ د بخبینا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختیاوي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلی د افغانستان روغ جوړی بهیر پاړه د امریکا تیر کال هغه بیان سیړلې پکم کې چې راغلی وو واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولی نو ځکه به یې پر ضد کاروای نه کوي. د دواړو لیکونو مهمه برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼې لیکي د پاکستان څخه باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 45 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهدارۍ پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې اتو ته سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیايي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ. دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون د غوړندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلار په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناقراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجللی کی دغه شندلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول ندی چې ګواکې دوی بل طالبانو سره د مذاکرات وملاتړ وکړي او دوامدار امن بتر لاسه شي. مجللی کی په 2010 کال کې له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سراج الدین حقانی نیخ پنیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تیر ورځ د ایربیس له شرکت سره د 1300 ملکی الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیر دوه لسیزو کې د ایران د حکومت لمړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونی ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14مه په عملی ډول پایته ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمیر امریکایي بانکونو بندیز د هغوسترو اروپایي شرکتونو کارت هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پیش شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونه وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید د موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
لا پرومیر سې داپلیکې ریګوروزمون زموږ لومړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرو. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفي سالار خان عبدالغفار خان یا بادشاه خان اتوشتم تلین ولمانځه تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او له خیبر پښتونخوا هم چارواکي پوهان سیاستوالان او فعالان ورغلي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید د دې غونډې په اړه رپورټ راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ ناوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه د 28م تلین په یاد راټول شوی ول. د پخری افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړی و چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر لیکوالو فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې پاشنغر کې د اتمانځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت ته رسیدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنی ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي. خدا خپل وطن به هغه دشمنانو ته چره هم پرینیدو چې هغه په خپل ازایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سورې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګري د خواجه ګره دی خواجه همدوی دي سره په دې اکاډمي کې منسجم شي او د باچا خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تورغلل او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیره د هغه روخته دواوی وکړي. د یادولو د چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پختونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدل او او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې عمر او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان نورو ګوندونو په څیر بلوڅ ملت پاله ګوندونه د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه څه دریځ لري؟ بلوڅ سیاستوالان ولې ویر لري چې دوی به په اقلیت ور بدل کړل شي؟ د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه د بلوڅ سیاستوالانو غوښتنې څه دي؟ دوی د گوادر بندر په اړه څه نظر او دریځ لري؟ بلوڅان د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره څه ډول هلې ځلې کوي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو بلوڅ ملتپال سیاستوالانو سره څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو. لمشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې مدرته روخانه کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه معنی لري. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل و پاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده. او په ویلابېلو لیکلو کې ویل دي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. و پاڼه وای دا د شپږ څلوېښت عرب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. تاسو واوریدل چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له دې حکومتي نظر سره موافق دي چې د چین پاکستان اقتصادي لار یوه پراخه پروژه ده چې تر مخه یې چین او چینایي کمپنۍ په پاکستان کې پانګونه کوي چې له کبله به یې په هغه هیواد کې نه یوازې انفراسټرکچر جوړ شي بلکې ګڼو خلکو ته به کاري موقع هم برابر شي. په پاکستان کې البته اصلي اختلاف پر دې خبره دی چې اکثر لوی ګوندونه پر واکمن مسلم لیگ نون تور پورې کوي چې دا لار یې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي او وایي لارې یې له اصلي پروژې سره سمه ساتلې ده. خو اوریدونکو، تاسو په تېره خپرونه کې د پاکستان پیپلز ګوند یوه سیاستوال او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه خبره واورېده چې ویل یې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري له چین سره د دې پروژې په اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې تر مخه به یې دا لار له پښتونخوا تېرېده.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخواني ولسمشر زرداري صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخلیږي او بیا به د وریښمو له لوی لار تر چینه رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده. لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتوډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي، خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تېرېږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
اوریدونکو، نن به په خبرونه کې دا باس نور وغځوو او له بلوڅ ملتپاله سیاستوالانو به دا معلومه کړو چې دوی د اقتصادي لار په اړه څه دریځ لري. د نېشنل پارټۍ یو مشر او د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اختر مینګل دواړه وایي چې دوی د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژې په حق کې دي، خو په دې اړه اندېښنې او پوښتنې لري. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د جنوري په پیل کې په اسلام آباد کې وټولګوندیزه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي په ټولګوندیزه غونډه کې یې هم دا پوښتنې وړاندې کړې چې کله د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي کېږي نو د دې به بلوچستان ته څه ګټه رسي او د بلوچستان او بلوڅانو به پکې څومره ونډه وي.
لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 عرب امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان برخه څومره ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستانه دا لار نامکمله ده. د دې پانګونی په بلوچستان کې د لګولو په اړه مشته هیڅ کس واضح انځور نشي. دوما کله چې دا لار جوړ شي او کار پیل کړي نو لدې پیدا کېدونکې ګټه که د ګوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي. درېیمه، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه سي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نه سي جوړېدلی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به پاکلیت اور بدل کړل سی.
کوم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اکیت میں تبدیل ہو جائیں گے.
اختر منگل تورت دریج د نیشنل پارٹی سیاستوالو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ هم دی. د څلور نقطې یادوي چې پکې غوښتنې او پوښتنې شامل دي.
زموږ پالیسی روښانه ده. حاصل خان بزنجو صاحب په دو ټول ګوندیزو غونډو کې بیان ورکړی، زموږ دریځ دا دی چې د چین پاکستان اقتصادي لار پلویان یو، خو د بلوس یا بلوچستاني په توګه خپل تحفظات لرو. لومړی او تر ټولو لوی اندېښنه مو دا ده چې پاکستان به څنګه په بلوچستان کې زموږ د آبادۍ د تناسب د کمیدو مخه نیسي. دویم، زموږ غوښتنه دا چې د ګوادر بندر واک باید بلوچستان ته وسپارل شي. دریم، په بلوچستان کې باید خلک او بشري منابع پرمختګ وویني، انفراستراکچر باید جوړ کړل شي. او بل دا چې د دې پروژې له کبله چې په بلوچستان کې څومره ګټه پیدا کیږي، په هغې کې به د بلوسانو څومره برخه وي. همداراز په بلوچستان کې چې څومره سرمایه لګول کیږي یا پانګونه کیږي، په هغې کې به زموږ څه ونډه وي.
له
اختر منګله مې پوښتنه وکړه چې آیا ثبوت لري یا داسې ورته په عمل کې ښکاره شوي چې د بلوچستان اصلي اوسېدونکي په اقلیت بدلیږي. دی وایي یوازې دا نه، بلکې په ګوادر کې د امنیت نوی نظام لګول شوی چې د خلکو آزادي یې سلب کړې ده.
ګوادر سیټي کې جو لوګ هي انکه لیے باقاعده نئے آئی ڈی کارڈ بنانے کے جو احکامات جاری ہو رہے ہیں.
د ګوادر شهر اوسېدونکو ته د نوو شناخت کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د ګوادر شهر له اوسېدونکو پرته هغه سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نسي ورداخلېدلی. د دې سره د ګوادر پر پوله شاوخوا 1450 امنیتي پوستې جوړول کېږي او ورسره د تلاشۍ نوی نظام لګول شوی چې شهر ته د هر داخلیدونکي کس تلاشي اخیستل کېږي.
ډاکټر مالک بلوچ هم دا غنی چې بلوچستان ته وار لمخه لکونه بهرنیان ورغلي او رجستر شوی دي چې پر ځای بلوچستان یې فشار راوستي دي.
د بلوچستان آبادی کم ده، دلته چې وار لمخه ګڼ کډوال لغلي نو پر موږ فشار زیات شوی. دلته 15 یا 16 لکه بهرنیان رجستر شوی دي چې د بلوچستان آبادی اغیزمنه کړي. اوس چې د چین پاکستان اقتصادي لار له کبله بدلته لکونه خلک راځي، نو موږ به په اقلیت بدل شو. هغه پرمختګ چې ولست یې ګټه نه رسي، دا ډول پرمختګ خو په نړۍ کې هیڅ نه لیدل کیږي. پرمختګ خو د وی سیمې د اصلي اوسیدونکو لپاره وی کنه.
اختر منګل وایي د اقتصادي لار زد نه دی. دی وایي د پاکستان د ناسمو پالیسیو او تګلارو له کبله بلوچستان له لسیزو راهیسې له خپلو حقونو بې برخې دی. د اختر منګل په خبره بلوچانو چې کله هم د خپل حق غوښتنه کړې ده، نو پر ضد یې پاکستان پوځي عملیات کړي دي، چې له کبله یې معامله تر دې حد رسیدلې ده چې اوس له بلوچستانه د ازادۍ غږ پورته کیږي.
بلوچستان مې آج جو وو آگ بڑک اٹھی ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
په بلوچستان کې د لګیدلې اور څلا ملو نه دي. تاسو بلوچستان له خپل حکومت به برخې کړل. په 1950 کال کې له بلوچستانه پیدا شوی ګیس د بلوچستان د کور نغری ته ونه رسید، خو د هیواد د نورو برخو تر بټو یو رسید. او چې کله بلوچستانو د خپل حکومت لپاره आवाज پورته کړ، نو تای پر ضد 15 پوځي عملیات وکړل. نو د مسلو د هواری پر ځای پاکستان تر عملیات ورسته په سينور عملیات کول، او بلوچستان یې د ته اړ کړل چې له پاکستانه د بیلیدو هڅه پیل کړي. په کار داول چې اول د بلوچستانو ګلی اوریدل شوی وای، دغه مسلې اور هواری کړل شوی وای، او بیا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې لپاره هلي ځلې شوی وای.
پرانی گریویئنس کو جو ختم کر کے اس منصوبے کے لیے پھر جو ایک راہ ہموار کی جاتی
ہے. اردن کو د چین پاکستان اقتصادی لار پنجاب ته داړولو موضوع چ پیدا شو، نو د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشت سیمو ملت پال عوامي نېشنل او پختونخوا ملي عوامي ګوندونو یې پر ضد اقدامات پیل کړل. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف هم پر وفاقي حکومت د لار بدلولو تور پورې کړ. له اختر منګل مې پختنه وکړه چې دوی د څه د پاسه یو کال راهیسې آیا غلی ول کنه غږی نه اوریدل کېده. منګل وای دوی هیڅ کله غلی نه دي پاتې شوی او ټول لارې چارې
په کار راوستي دي.
هم خاموش نه ره جو پلیټ فارم همي دستیاب دي اون پلیټ فارم په همي اپنا پوائنٹ اف ویو رکھا.
موږ غلی نه یو پاتې چې څومره لارې را سره وي پر هغه مو کار وکړ. احتجاج هم وکړ د 2015 کال د مې پر 28 مو په سوي ډولکونډي زغونډه کې هم مشپل دریز بیان کړ. د تیر کال د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې مو هم خپل خبره وکړه. موږ هر ځای دا وویل چې زموږ مسله د سړک یا لار جوړولو نه ده، زموږ مسله پر خپل خاوري د خپل اختیار او واک ده. تر هغه چې د بلوچستان پر خاوره د بلوچستان د اوسیدونکو واکمنۍ حق نه منل کېږي، پر خپل وسایلو د واک حق نه تسلیمېږي، نو موږ د هیڅ داسې پروژې یا منصوبې ملاتړ نشو کولای. د مې پراتوستم په ټولګوندي زغونډه کې چې موږ دا دریز وړاندې کړ، نو وزیر اعظم نواز شریف راته ډاډ راکړ چې د بلوچستان د ګیلو او غشتونو په اړه به ژر یو ټولګوندي زغونډه جوړوي. خدا کار ترننه ونسو
جلدی ایک اے پی سی بلائی جائےگی جو آج دن تک نہیں بلائی.
د پاکستان قانون لپلوه لوی لارې بندرونه او هوایی ډګرونه د وفاق تر واک لاندې وي، نو دا غوښتنه کول چې دوی ته د گوادر بندر واک وسپارل شي یا نه قانون غوښتنه نه ده. د نېشنل پارټي سیاستوال او د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وای کړه د کراچۍ بندر واک وی ادارې یا ټرست ته سپارل کیدی شي، نو د گوادر بندر واک ولې بلوچستان ته نشي ورکول کیدی؟
هو
دا سمه ده چې د بندرونو او سمندري ترانسپورت واک له وفاقي حکومت سره وي، خو دا هم ده چې د کراچۍ بندر چارې یو اداره یا ټرست چلوي. نو موږ خو یو صوبه یو، د پاکستان د رقبې 43% موږ جوړو چې ټرست ته د کراچۍ بندر واک سپارل کیدی شي. نو موږ دا ګڼو چې د گوادر بندر واک باید موږ ته راکړي.
که خبره د واک او اختیار وي، نو آیا د بلوچستان نور بلوچ ګوندونه هم لمینګل او مالک بلوچ سره هم نظر دی او که څنګه؟ آیا بلوچستان په ټولیز توګه پر خپل خاورې او وسایلو خپل کنټرول غواړي او کنه؟ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل زیاتوي ټول بلوچستان غواړي چې پر خپل خاورې خپل اختیار وي، خو ځنې یې غوښتنه کوي او ځنې ډاریږي.
کوئی بدبختی ہوگا جو وہ نہ چاہے گا کہ جی میرے وسائل میرے ہاتھوں.
هغه به بدبخت وی چې دا نه غواړي چې زما وسایل دې زما پلاس کې نه وي. یوازینې فرق دا دی چې ځینې خلک به لویری خپل خبره کوي، ځینې د ویری لقبل په زړه کې ساتي. خو په بلوچستان کې هیڅ څوک داسې نسته چې دا خبره نه مني چې د خپل خاورې او وسایلو اختیار دې ورسره نه وي. د پاکستان د کالونیالیزم یا شکیلاک او زبشاک نظام داسې دی چې تا له حق هم به برخې کوي او تورنوي هم تا. په دې روسي کې ما په اسلام آباد کې یو دلچسپ حالت ولیدې. زور باندې ډیر خوشاله شوم. دا سیده چې په خوا به د ملت پالنې تور په مش او وړو صوبو لکه بلوچستان او سند پورې کېده، خو دا ښکاری چې ملت پالان موږ نه یو، بلکې تر ټولو لوی ملت پاله پنجاب خپل دی.
پنجاب هم سب سے بڑا کمپرس بن کے اوپر کے سامنے آ رہا ہے.
اردن کو د جمهوریت پرنانے خبرونه کې مو اوریدل چې د بلوچستان دول لوی بلوچ ملت پال غوندونه وای دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په لویان دي، او دا یو بارزښت او غټور پروژه بولی خود ځنی اندیښنې غوښتنی او پښتنی لري. لکه د پاکستان حکومت باید دا باور کړي چې د دې پروژې پر وخت چې له بهر بلوچستان ته کارکونکو ورځي، نو باید هغوی د شناختی کارت جوړولو او ووټ ورکولو حق ونه لري. دویم، د پاکستان حکومت د بلوچستان ته پر خپل خاورې او وسایلو ټول کنټرول ورکړي. اول دا چې باید د پاکستان حکومت دا واضح کړي چې له دې پروژې به بلوچستان ته څه ډول ګټه رسیږي. دا ونننن خبرونه. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې اقتصادي ارزښت څه دی، او آیا دا رښتیا هم همره ګټوره ده لکه دا وایي چې کیږي او که څنګه. راتلونکو ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه. جمهوریت